د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې ز بشیر ګواخی مو تاسو د نن ورځې د نه ساته خبرونو په شروع غړې کې هرکلی وایم. سلام پښتونخوا غړې ده او نن د نهه یا سه شنبه ورځ د 2015 کال د مې 12 تاریخ دی. لسمی او نړۍ درته بیلابیل ریپورټونه لرو، مطبوعاتي کتنې هم د دې غړې برخه یي او مرکې هم پکې شاملې. او څنګه چې سلام پښتونخوا خبرونه ده، یو نیمه سندره هم درته په دې غړې کې خبرو. خاول بامونه شاد درته خبرونه وایي.
السلام علیکم، سحر مو په خیر. اول د خبرونو سرټکی، نن به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کابل دوره کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی هیله څرګنده کړې ده چې حکومت به د هیواد د روانو ناامنیو په قابو کولو کې بریالی شي. او د یمن حوثی باغیانو پرون ویلي دي د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد یو جنگي جاز یې غورځولی دی. اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. نن به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کابل دوره کوي. له نوموړي سره په دې سفر کې د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز، د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او نور اعلی چارواکي هم ملګري دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا سفر د ولسمشر اشرف غنی په بلنه ترسره کیږي او په اترس کې به یې نواز شریف له ولسمشر اشرف غنی سره یو په یو ملاقات هم کوي. دا رات به نواز شریف او د هغه وفد له اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره هم لیدکاته کوي. په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت د جوړېدو راهیسې کابل ته د نواز شریف دا اولنی سفر دی. د وزیر اعظم جوړېدو نه پس نوموړي د 2014 کال په نومبر میاشت کې افغانستان ته تللی و چې هغه مهال پخوانی ولسمشر حامد کرزی په واک کې و. پاکستانی رسنۍ وایي افغانستان ته د روانېدو نه وړاندې نواز شریف پرون په اسلام آباد کې جنرال راحیل شریف او نور والا چارواکو سره یوه مشاورتي غونډه کړې چې پکې د افغانستان سره د تعلقاتو په بیلابیلو اړخونو خبرې اترې شوې دي. نن په کراچۍ کې یو شمېر سیاسي ګوندونه وکیلان د مئی 12 د تورې ورځې په توګه نمانځي. د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال وایي د وکیلانو اتحادیې پاکستان بار کونسل نن د عدالتي کاروایۍ نه د بایکاټ او مظاهرو اعلان کړی دی. همداراز عوامي نېشنل ګوند د 12 مئی د پیښې د غندلو په موخه نن په کراچۍ کې جلسه اعلان کړې او پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم نن د ښار کې د 12 مئی د پیښې پر ضد لاریون د کولو فیصله کړې. یاد دی وی چې د 2008 کال د مئی په 12 نیټه په کراچۍ کې وسلوالو د هغه وخت د لری کړی شوی چیف جسټس افتخار محمد چودري په هرکلی کونکو ډزې کړې وې چې په نتیجه کې یې 30 کسان وجل شوي او د 30 نه زیات جوړ شوي وو. د ام کیو ایم ګوند پخوانی غړی سولت مرزا په دار وخیجول شو. د بلوچستان په مچ جیل کې د پانسۍ په سزا بندي د متحده قومي موومنټ پخوانی غړی سولت مرزا ته نن سهار وختي پانسۍ ورکړل شوه. سولت مرزا په 1999 کال کې د کراچۍ د بجلی د څانګې د مشر شاهد حامد په شمول درې تنه وجلي وو. مرزا ته به پانسۍ په مارچ کې ورکول کېده، خو په هغه وخت کې یې ته پانسۍ نه یو 100 وړاندې یوه ویډیو خپره شوه چې پکې دولت مرزا ویلی وو د شاهد حامد وجنه یې د ام کی ایم ګوند د مشر الطاف حسین په خوله کړی ده چې د هغې وروسته یې پانسی وزنډول شوه. ام کی ایم ګوند دغه تورونه رد کړي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی هیله څرګنده کړه چې حکومت به یې په هیواد کې د روانو ناامنیو په قابو کولو کې بریالی شي. نوموړي پرون په کابل کې د زابل د 19 برمته شو کسانو د خوشی کېدو په هکله خبریالانو ته د وینا په وخت وویل، د دې باوجود چې روان کال یې مخې ته یو شمېر مشکلات دي، خو هیله لري چې حکومت به یې ترې په بریالیتوب تیر شي. ولسمشر غنی په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو یو شمېر بریاوې یاد کړې.
یک قسمت از عملیات پلان شده که از طرف قوای امنیتی
د افغان امنیتی او دفاعی ځواکونو لخوا یو برخه پلان شوی عملیات بې ساری وو. د ناوې ولسوالۍ ته چې 14 کاله د حکومت تر کنټرول لاندې نه وه، د دې پوځیانو ننوتل یو لوی ګام دی.
ولسمشر غنی د افغانستان امنیتی حالاتو د ښه کېدو په اړه دا خبرې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو هفتو کې د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې وسلوال بریدونه سیوا شوي دي. هلته ولسمشر اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې د قانون د مبارزې او د قانون نافذولو د نړیوالې ادارې له مرستیال ښاغلي ویلیام براون فیلډ سره پرون ولسمشری زمانی آر کې ملاقات کړی. دارګ نخبره شوې خبر پاڼه وایي دې ملاقات کې د نشه یي توکو په اړه د ګاډې تګلارې د نشه یي توکو د ختمولو د سمګلینګ د مخنیوي متبادل معاشیت څو اړخیزه همکاري او له یو بل سره د معلوماتو شریکولو په موضوعاتو بحث وشو. په دغه موقع ولسمشر وویل د نشه یي توکو د مخنیوي کار یوازې د افغانستان ذمواري نه ده. د یمن شیا حوثی باغیانو پرون ویلی د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد یو جنگي جهاز یې وشتلې او غورځولې ده. دا خبره یو شیبه وروسته له هغې مخې ته راغله چې مراکش ویل د خپل مشن پر مهال یو جنگي جهاز غایب شوی او لا درکه شوی دی. د حوثی خبری ټلویزیون المسیرا ویلی دی د حوثی قبایلو هوایی دفاعي نظام د ساده په وادي نوشور کې یو جنگي جهاز غورځولې دی یا د سیمه د حوثیانو مضبوط ګړ ګڼل کیږي. المسیرا د غورځول شوی جاز د ملبی او د هغې ترڅنګ د قبایلیانو د خوشحالۍ منزلو تصویرونه خپاره کړي دي. او بل خبردار چې د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د روس د صدر ولادیمیر پوتین او د خارجه چارو د وزیر سرګی لاوروف سره د ملاقات لپاره د روس په سفر روان شوی دی. د امریکا د خارجه چارو وزارت ویلي جان کیری به نن د تور سمندرګي په آرام ځای سوچي کې د پوتین او لاوروف سره لیده کاته کوي چې پکې به په یوکرین، شام او یمن کې د روانې نامنې په اړه خبرې کوي. د روس د خارجه چارو وزارت ویلي ماسکو تمه کوي چې دا خبرې به په دوه اړخیزو تعلقاتو خو کولو کې مرسته وکړي. او د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات د یوکرین او شام په سر د بی اتفاقۍ له وجې د سوړ جنگ تر خرابو حالاتو غورځېدلې دي. د اوتر دې دمه د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوریدل شي خبرونه درته منور شاه او وړاندې کړو. په دې غړې کې بعد نور ریپورتون ترڅنګ د دې ریپورتون تفصیل اور کابل ته د پاکستانی لوړپوړو چارواکو د سفرونو لړکې نن وزیر اعظم نواز شریف د غلطه ورزی د افغان پارلمنټ یو غړی وای د سولې لپاره سفرونه کم او عملی کار ډیر پکار دی. نن عوامی نیشنل ګوند او پښتونخوا ملی عوامی پارټي کراچۍ کې د 2000 کال د مئی په 12مه د وژل شو وکیلانو پښتنو په یاد کې جلسې او مظاهرې کوي. تیر ورځ باجوړ کې یو بل ملک وژل شو. د قبایلو مشران ولې خوندي نه دي؟
د پاتا او عوامو کې دا شاشي مې ورګی دا چې موږ د مرګ سره قربانیان خو ورکو خو په دې ملک مې ته دین شان په نظر کتل کېږي او د پاکستانی په نظر کتل کېږي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي امن راوستل په ترجیحاتو کې شامل دي او خلک باید لږ وخت او حوصله ولري.
از روز اول کې وظیفه به دشمن و تیم ما حکومت وحدت ملی تعلق گرفت.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته موږ سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې. نن کابل د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف او د پوز د مشر راحیل شریف کوربه دی. بهرنیو چارو وزارت له اسلام آباد پرون خبره کړې خبر پاڼه کې ویل چې د دې سفر مقصد د ترهګرۍ سره د مبارزې او افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو پراخول دي. په دې اړه باندې له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله سره خبرې کوو. هغه سره د ټلیفون په کرښه دی. احمد الله سره مشي
دوبه خبرشین.
احمد الله، د دې سفر په اړه کوردونکو ته نور تفصیل وایي.
بلکل بشیر د پاکستان وزیر اعظم سره د فوز مشر جنرال راحیل شریف او د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز غیبا په نن د کابل په یورزنی دوره کې د افغان اولس افغانستان اولس مشر اشرف غنی نه علاوه د چیف ایگزیکټیو عبدالله سره به هم یو په یو ملاقات کړي او د پاکستان خارجه دفتر چې کوم خبر پاڼه جاری شوې ده نو په هغه کې دا ویل شوې ده چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دورې بلنه د افغانستان اولس مشر اشرف غنی ورکړې ده او وزیر اعظم نواز شریف به خپل ملاقاتونو کې مختلف یو شمېر مهمې چارې کومې دي په هغې به خبرې کوي د دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقات زیاتول نه علاوه خپل منځي مرستې چې کومې دي او دغه شان نور یو شمېر مهم دغه چې دي باندې به خبرې اترې کوي وزیر اعظم نواز شریف زه دا وایم چې د افغانستان دا دویمه دوره ده او د دې نه وړاندې د تېر کال په 1 نومبر هم هغې د افغانستان دوره کړې وه دغه شان په دې تېرو وختونو کې د افغانستان هم لوړپوري چارواکي چې کوم دي چې پکې شیرمحمد کریمي او دغه شان نور افغانستان چارواکي چې کوم دي هغې هم د پاکستان دورې کړې وي او دلته پاکستاني چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي او په دې تېره جمعې په ورځ باندې د پاکستان پخوانی صدر او پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری هم افغانستان ته تللی او کابل کې د اشرف غنی نه علاوه نورو چارواکو سره ملاقاتونه کړي وو دغه شان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی چې کوم دی هغې هم د کابل دوره کړې وه او هغلته مختلف چارواکو سره ملاقاتونه کړي نو په پاکستان کې چې کوم کارپوهان دي هغې د وزیر اعظم د دورې او دغه شان د افغانستان چارواکو پاکستان ته راتګ او نور پاکستاني چارواکو افغانستان ته تلل چې کوم دي دا یو مثبت ګام بولي او وایي چې دا مهال د دواړو ملکونو ترمنځ د پخوا په نسبت تعلقات ډېر ښه شوي دي مثبت پیشرفت پکې شوی دی نو دا دورې چې کوم دي دغه تعلقاتو دپاره ښه کولو کې نورې هم ضروري دي او دې سره به د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات چې کوم دي هغه به نور هم مخ په وړاندې لاړ شي او اشرف غنی چې کوم کوشش شروع کړی دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه شي نو په هغې کې به دا ډېر مددګار ثابتېږي.
صحیح شو. ډېره مننه ډېره مهرباني احمد الله. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې او کابل ته مو د پاکستاني وزیر اعظم او د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د نننی سفر اول ته د کېدونکو ملاقاتونو په اړه له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله واورې د پام دې اړه تاسو ته یوه مرکه دراورو. د پاکستان دغه مشران په داسې حال کې کابل ته ورځي چې په دې روسیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره دواړو خواوو ملکي او پوځي چارواکو د یو بل د هیوادونو دورې کړي دي او د دوی په نه دوی د ترګرې سره د مبارزې په شمول د تجارتي او اقتصادي اړیکو د ښه کولو په حق له خبرې کړي دي. د افغان پارلیمنت د بهرنو اړیکو د کمیټې غړي آرین یون سره ما بشیر ګواک مرکه کړې او په سر کې مې ته پوښتلي چې د لوړپوړو پاکستاني چارواکو ډېر شوي سفرونه څنګه ارزوي او آیا نتیجه به ولري.
سفر مغدیر آیتونه به د افغانستان نار کلا شي او هغه مغدیر کړی شي او که چیرې دې عملي ګامونه پورته نه کړي خپل پزبونه که صادق نه وي او مخ سیاست ته د پای ته کې نه دي بیا به هم د تیر په څیر دا سفرونه ترسره شي خو کومه نتیجه به لاسته راوړي.
نو د دغې نتیجو د لاسته راوړنې لپاره څه پکار دی چې دغسې سفرونه په عملي ډول هم یو څه مرسته وکړي؟ دا اوس په قطر کې خبرې وشولې تاسو نه ګڼئ چې دغه یو څه پرمختګ شوی دی؟
نو د ولس غوښتنه خو همدا ده چې باید ارتباطات ښه شي، سوله امن په افغانستان کې شي. دغه قطر کوم غونډه چې وه دې دپاره هم د افغانستان ولسمشر سفیدین دي او د سفرد په لار کې چې باید دغه پروسه دوام پیدا کړي او بالاخره جنګ ته د پای ټکی کېنول شي. نو که چېرې دوی د سولې پر هغه خوب منځ سره یعنې عملي ګامونه پورته کړي موږ په دې پوه شو سولې په پروسه کې د دې ملاتړ ډېر ضروري دی. نو که چېرې دوی دغه سفرونو ته بالاخره غواړي یو نتیجه ورکړي نو دوی باید خپل پزمونه په صادقه اوسي.
تاسو دا د صداقت خبره وکړم، دوی څنګه صداقت کې کولای شي او څنګه د سولې خبرو کې رول لوبوي؟ چې پاکستان وایي چې دوی په طالبانو باندې هغومره رول او اثر او رسوخ نشته دی لکه څومره چې خلک فکر کوي.
نه نه، دا خبره خو دوی سمه نه ده. یعنې دوی که واقعا زړه نه وغواړي په افغانستان کې یعنې فشار راوړي په کومه ډلو چې طالبانو په ډلو باندې فشار راوړي، بالاخره حتماً هغوی سولې ته غاړه ږدي. خو بدبختانه که موږ وګورو په دې څو کلو کښې د افغانستان حکومت څو پواري سفرونه کړي وو، ته هغه طالبان چې غواړي واقعا سوله دي شي افغانستان کښې او مذاکرات پرې کېږي او د افغانستان ملي ګټې ته مطرح دي، سل د دوی د خوا بندیان کېږي یا وژل کېږي. نو په دې باندې خو ټول ولس پوهېږي. دا خو زه پته خبره نه ده چې څوک وایي چې دوی دا خبره وکړي او موږ دوی وایي چې موږ وایو چې دوی صادق نه دي او دوی وایي چې نه دا خبره سمه نه ده. په دې باندې خو ټوله دنیا اوس پوهېږي. خو زموږ ګیله یو د نړیوالې ټولنې نه مخصوصا د امریکې نه همدا ده چې ولې دوی په دې باندې فشار نه راوړي، ځکه دا د دوی یو نږدې دوست دی. دوی باید فشار راوړي په پاکستان باندې چې
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوي
ډېره سخت
راغلي تیر هر
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواګی. نن عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټي د 2001 کال د مې 12 تاریخ په یاد کې کراچۍ کې جلسې او مظاهره کوي. همدارس وکیلانو د نن ورځې لپاره په عدالتونو کې د کار نه کولو اعلان کړی دی. اته کال مخکې د مې په 12 تاریخ کراچۍ کې د پولیسو په ډزو کې 48 کسان هغه مهال وژل شول چې وکیلان د لرکل شوي چیف جسټس افتخار محمد چودري هرکلی ته راوتي وو. په دوی کې یې اکثریت پښتانه وو. په دې اړه له کراچۍ زموږ همکار ظفر کریمی موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. ظفر، ستړی مشي.
ډېره مننه ګواښل.
ظفر، که د دغه په برکړه ته تفصیل ووایه چې نن به په کومو کومو ځایونو کې جلسې، په کومو کومو ځایونو کې خلک راوځي او د بایکاټ خبره هم راته وکړه چې عدالتون نه شو.
جی بشیر، نن چونکې د مئی 12 نیټه ده، دا ورځ چې دا په کراچۍ کې اکثر تنظیمونه چې دي د هغوی لخوا دا د تورې ورځې په توګه باندې نمانځل کېږي. وکیلان چې دي هغوی نن مظاهره کوي، هغوی په خپلو موټو باندې هم تورې پټۍ تړلې دي او دوی په عدالتونو کې د کار نه کولو هم ویلي دي. دغه شان عوامي نېشنل ګوند چې دی، هغه د ډېرې مودې وروسته دا ځل یو سیاسي اکټیویټي کوي. هغوی د لوی جلسې اعلان کړی دی. دوی د کراچۍ سیټي ریلوے سټېشن کومه چې د پښتنو ګڼمېشته سیمه ده، هلته دوی د غټې جلسې اعلان کړی دی. نن مازدیګر دوی دغه جلسه کوي او دوی وایي چې تر څو پورې په 12 مئی کې د ککړو کسانو هغه نیول شوي نه او هغه د قانون منګولو ته سپارل شوي نه، دوی به دغه شان د 12 مئی د قاتلانو د نیولو غوښتنه کوي. دغه شان عوامي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې دی، هغه نن په کراچۍ کې د امپریس مارکیټ نه د کراچۍ پریس کلب پورې د 12 مئی د پیښې په ضد باندې چې دی هغه مظاهره کوي. دغه دوی هم غوښتنه کوي چې په دغې ورځ باندې چې کوم کسان وژل شوي وو، د دوی د ګوندونو غړي وژل شوي وو، دغه شان کوم پښتانه چې وژل شوي وو، د هغوی قاتلان دې ونیول شي. زه به تاسو دا ووایم چې په دې ورځ باندې په 2001 کال کې د نن نه اته کاله مخکې په کراچۍ کې د 12 مئی کومه پیښه چې راغلې وه، په دې کې 48 کسان وژل شوي وو. په دې 48 کې 22 چې وو هغه پښتانه وو. او دا پیښې چې دي، دا د کراچۍ په ملیر بلوچ کالونه او ټولو هغې ځایونو کې مخې ته راغلې وې، کله چې د مختلفو علاقو نه خلک د کراچۍ ایرپورټ ته را روان وو او په هغې وخت کې د لرې کړی شوي قاضي افتخار محمد چودري هرکلی ته راتلل.
ډیره مننه ظفر، ډیره مهرباني. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او له ظفر کریمی مو چې کوم خبرې واورېدې په همدې اړه باندې به موږ تاسو د ورځې په اوږدو کې تازه حال درکړو چې کله جلسې شروع شي او کله دغسې لاریونونه چې د یاد کړه دا شروع کړي.
د مشال ریډیو د سه شنبې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو زه مشال ریډیو اورم. د پښتنو پر قومي مشرانو د روسو کې بریدونه ډیر شوې دي. په یو تازه پیښه کې پرون د ګول یا دوشنبه پر ورځ یو ملک په باجوړ کې په یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې ووژل شو. د قبایلو ځینی مشران او سیاستوال پر قومي مشرانو د حملو زیاتېدلو وجه د امنیتي ځواکونو سره د وسلوالو په وړاندې د دوی همکاري کوي. ډیرو قومي مشرانو غوښتنه کړې چې حکومت دې د دوی د ژوند خوندي کولو لپاره ضروري ګامونه واخلي. په دې حق لا دا رپورټ اور
په جنوبی ایشیا کې د ترهګرۍ د پیښو اړوند شمیرې ساتونکي ویبپاڼې ساوت ایشیا ټیرریزم پورټال لیکي چې له 2015 کال راهیسې د دې کال د مارچ د میاشتې پورې قبایلي سیمو کې 109 قومي مشران وژل شوي او 28 زخمیان شوي دي. پر دوی سربیره پرون باجوړ کې په ریموټ کنټرول برید کې د ای وی امن کمیټې مشر ملک محمد اجان سره د خپلو څلور ملګرو ووجل شو چې پړی تحریکی طالبان پاکستان پر غاړه واخیسته. له باجوړ څخه د قومي اسمبلې په تیره دوره کې د پیپلز ګوند غړی اخونزاده چټان چې پخپله هم تیر هفته له یوه بمي بریده روغ ووت، مشال ریډیو ته پر قومي مشرانو د حملو د زیاتېدو په اړه وویل.
کله چې اپریشن شروع شولې په قبایلو کې نو دا کوم قبایلي مشران چې دي، کوم ملکان چې دي، اوس چې حمایت کړی اوس اپریشن حمایت یې کړی، اوس څنګ په څنګ سره ولاړو، امن کمیټې جوړې کړې وي، او بیا د هغوی هغه پولیس چې هغوی ته ورکړل شوي یا د هغوی د تحفظ چې کومې وعدې شوي وي هغه د هغوی نه واپس واخیستلې شوي، او عسکري پسندو دپاره نه هغه ډېر اسان ټارګېټ وو او هغوی شهیدان کړل. چې کومو خلکو په د حکومت حمایت کړی دی، د سیکیورټي فورسز حمایت یې کړی دی، د هغوی نه کوم سیکیورټي اخیستې شوی، د هغوی واپس سیکیورٹی ورک لیشی دا پاتا و عمود کی دا احساسی محروبی دا چه منگ دا دیمار دا طرف قربانیانو خور کرو و پا دیمال که منگ دا انسان پا نظر کتلی کیگی و دا پاکستانی پا نظر کتلی کیگی.
پا جنوبی اسیا کی دا ترهگره دا پیخو اڑوان دا شمیره ساتون کی ویب سایت ساوت ایشیا ٹیروریزم پورٹال ترمخه ل 2018 کال رایسی دا پاکستانی پوز دا عملیاتو او وسلوالو دا نخطو پا محل پاکستان کی 4315 ولسی وګړي، 4255 وسلوال او 2192 د امنیتي ځواکونو سرتیري وژل شوی دی. د قبایلي سیمو د چارو کارپوه او څېړونکي فرحت تاج وایي چې د پاکستان حکومت دی د قبایلي سیمو قربانیو ته په درنه سترګو ګوري او ولسی وګړي دی له ترهګرۍ وژغوري.
ریاست باندې دا ذمہ داری ده چې هغه به د خلکو حفاظت کوي. نو په فاټا کې د ریاست دا ذمہ داری بالکل نه اخلي. اول دوی په نور ملک کې مسله شته، فاټا کې اډو هیومن رائټس بشري حقوق اډو شته نه دي. نو په فاټا کې به د اف سی آر ختميږي او ټول بشري حقوق به پاکستان رولي، د پاکستان ریاست به د خلکو د حفاظت ذمہ اخلي. خبره راشي د انصاف هغه ذمہ داری به ریاست اخلي. اوس پرې دا قبایلي جرګې ته پرېښې دي، پولیټیکل
دا پاکستان په سینټ کې د قبایلي سیمو یو استازي نجم الحسن نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی وخت په وخت اسلام آباد کې د لوړپوړو چارواکو سره په همدي خبرو بحثونه کوي، خو تر اوسه د قبایلي سیمو د قومي مشرانو د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي.
ستړتا خدا په کور دی اوس موږ سره ما ټریبل ملکون دي، دا هو هر وخت او سر ریلیټډ کاسون دي، او دیو بیا دیو نه غاور کی امن لشکر مشران جوړ کی، بیا غریبون دي کی دا وفا شهیدان هم شي، او په کور دی دا د دیو حکومت ته مو دي ستړتا دا خواست دی دیو سکیورټی انتظامات وشي ورته.
کله یوې خوا د قبایلي سیمو قومي مشران د وسلوالو تر بریدونو لاندې دي، نو له بلې خوا ته حکومت د پلوي وفاداري غواړي. د لړ کې 13 میاشت د شمالي وزیرستان قبایلي انتظامی له قومي مشرانو د ټولنیز قرارداد په نامه هغه تړون لاسلیکونه یا دسخطونه واخیستل چې حکومت سره د وفاداري سوګند غوښتنه پکې شوې.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرنګ شو په سترګو باندې توړه تیره شو، هیڅ سم نه لیدل، بس دغه مړی مرغ
هر طرح بدرنګ زکه ده چې دا هغه مینه له ژوند سره نسته.
د سولې اواز دی، د عدم تشدد اواز دی.
موږ خویندې او میندې نور نه غواړي چې نور د بیګنا زامنو تابوتونو ته کینی، ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت زیاتېږي. ضرورت دی خبرې دی چې دغه ور څنګه مړ شي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري، د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته، تاسو له هغه ځای هم اوریدئ شئ، او که چیرته زموږ د خبرونو په اړه باندې کوم نظر لرئ نو موږ سره په ژوندیو خبرونو کې تاسو راشئ، موږ سره خبرې وکړئ او همداراز موږ ته خپل نظر راکړي د پروګرامونو د ښه کولو لپاره. که فیسبوک ته لاسرسی لرئ نو په فیسبوک کې د مشال ریډیو پاڼه خوښه کړئ. هلته څو لکه کسانو زموږ پاڼه خوښه کړې ده او تاسو هم د هغې یو برخه ګرځېدای شئ. تصویرونه هلته کتلی شئ او د تصویرونو سره سره ویډیوز هم هلته شته د مختلفو موضوعاتو باندې. او دا ټول رپورټونه چې تاسو ته په ریډیو کې خپرېږي دا هغه ځای کې هم د هغې یو لینک وي او تاسو کولی شئ چې هلته یې هم ولولئ او د خپلو ملګرو سره یې هم شریک او که غواړئ دا غزنې ډاونلوډ کولی هم شئ. همدارز موږ په ټویټر پاڼه باندې هم موږ یو او په ټویټر کې هم د مشال ریډیو پاڼه تاسو فالو کوئ شئ او د هغې لارې نه زموږ تازه خبرونو او خپرونو ته لاسرسی پیدا کوئ شئ. سلام پښتونخوا ګړې د راځي د هارون باچا په غږ کې وسندره وره.
نظر تند زړه ارمان وایم تمرا سوکنا دا چیز دې ته هم باران وایم ساده نفر نظر تند زړه ارمان وایم تیرا لن بندوی تیر دیکھ واجنی میں خو نہ تیرا لن بندوی تیر دیکھ واجنی میں خو فل تیرا لن بندوی اگتا دل تا چپٹا تھا فل جانا نو آیا تمرا سوکنا دا چیز دے تہم باران وائے ساد نفر نظر تہم دزل ارمان وائے
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د هارون بچا په غږ کې مو سندره واورید. سلام پښتونخوا خپرونه ده او د مشال ریډیو خپرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ.
د تاریخ پانا
ګندارا د پښتونخوا صوبې زور نومو بالا حصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانہ کے کہ شہباز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست دے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کے وا دا دے ونٹر کیپٹل جیو نا بے خور اور سمر کیپٹل کابل
د هر گل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري او تاسې د تاریخ پاڼه خبرونه کې د پښتونخوا مختلفو سیمې کتلې شي د ریډیو د لارې کتلې شي چې زمونږ همکار خالد خان تاسو په ډېر تصویري شکل باندې د خبرونه وړاندې کوي او تاسو د غسي تاریخي زینو ته بي اوس د خبرونې نیمه ته ورسېدو نه نیمې بجې شوې دي له منور شابه د خبرونو لنډیز وو
نن بعد پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کابل دوره کوي له نوموړي سره په دې سفر کې د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او نور اعلی چارواکي هم ملګری دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر د ولسمشر اشرف غنی په بلنه ترسره کیږي او په ترڅ کې به یې نواز شریف له ولسمشر غنی سره یو په یو ملاقات هم کوي نن په کراچۍ کې یو شمېر سیاسي ګوندونو وکیلان د مې 12مه د تور ورځې په توګه نمانځي د 2005 کال د مې په 12مه نیټه په کراچۍ کې وسلوالو د هغه وخت د لری کړې شوې چیف جسټس افتخار محمد چودري په هرکلی کونکو ډزې کړې وې چې په نتیجه کې د وکیلانو په شمول د بیلابیلو ګوندونو اته سلويخ کسان وجل شوې او د سلو نزیات جوړ شوې وو د متحده قومي مومنت په خوانه غړی سولت مرزا ته نن سهار وختي د بلوچستان په مجل کې پانسي ورکړل شو نو موري په 1999 کال کې د کراچۍ د بجلی د سانګې د مشر شاهد حامد په شمول د دریو کسانو په وجنه کې ککړ ګرځول شوی وو په دې ورسته یو کې سولت مرزا ویلی وو دغه وجنې د ام کیم ګوند د مشر الطاف حسین په وینا کړی خو یاد ګوند د تورونه ردوي افغان ولسمشر اشرف غنی هله سرګند کړی چې حکومت به په هیواد کې د روانو نام نه یو په کابو کولو کې بریالي شي نوموړي پرون په کابل کې د زابل د لولس برمته شو کسان د خوش کېدو په حق له خبريالانو ته ویل د دې باوجود چې روان کال یې مخې ته یو شمېر مشکلات دي خو هله لري چې حکومت به یې ترې په بریالیتوب تیر شي د یمن اشیا حوثی باغیانو پرون ویلي د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد یو جنگي جهاز یې وشتلی او غورځولې دی دا خبره یوه شېبه وروسته له هغې مخې ته راغله چې مراکش ویلي وو د خپل مشن پر مهال یې یو جنگي جهاز لادرکه شوی دی او د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د روس د صدر ولادیمیر پوټین او د خارجه چارو د وزیر سرګی لاوروف سره د ملاقات لپاره د روس په سفر روان شوی دی
منور شادر ته د خبرونو لنډیز و یو رودونکو اوس به زموږ همکار رابع اکرم خان تاسو د پاکستان د زینو نیو رسپانو د ادارو غټی کې وای
د اردو ژبې آج ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف افغانستان ته دویمه دوره ده د دې نه مخکې وزیر اعظم کال 2013 په نومبر میاشت کې تللی وو ادارې لیکي تېره ورځ وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو اعلی سطحي غونډه وشوه چې پکې پاکستان او افغانستان تعلقاتو په اړه خبرې اترې وشوې ادارې زیاتوي افغانستان د پاکستان ګاونډي ملک دی چېرته چې کال 1901 اتیایم کې د روس حملې نه پس تر اوسه پورې حالاتو له وجې پاکستان نیغ په نیغه متاثرېږي په دې ټول صورتحال کې د ټولو زیات سر په خیبر پختونخوا پریوتې دي ادارې مخکلي کې اوس افغانستان کې حالات ښه کول له ضروري ده چې پاکستان او افغانستان ترمنځ په خوانی تجارتي هلې سلې بحال شي ادارې لیکي د وزیر اعظم دورې نه پس په دې لړ کې د مثبت اعلانونو امید دي خو د ټول لپاره ضروري ده چې افغان حکومت د خپل ذمہواران د غیر ذمہدارانه بیانونو نه ودروي ځکه چې پاکستان او افغانستان ترمنځ تعمیري او تجارتي هلو سلو ته ودی ورکول نه به دوه ملکونو کې غربت او د بیروزګاری خاتمه وشي کوم چې د ټولو مسلو جړې دي مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وفاقي حکومت لاړخه گوادر کاشغر لار بدلولو نه پس پیښور باچا خان ایرپورټ بندولو په اړه مخې ته راتلونکي خبرې یقینا د تشویش وړ دي ادارې وایي باچا خان انټرنیشنل ایرپورټ د فعالولو پر ځای وفاقي حکومت منصره کې نوی ایرپورټ جوړول غواړي ادارې لیکي چې کله نه د پیښور ایرپورټ نوم باچا خان کړی شوی دی نو هله نه یو مخصوص لابي په سنسه بهانه دا ایرپورټ ختمول غواړي د شان په غیر ملکي جهازونو حملو له وجې غیر ملکي جهازونو سلسله ودرېده نو دغه په بهاله کې هم د څه دلچسپي مظاهره ونه شوه. دا مسلې په سنسه طریقه هواره شوې او اوس مانسهره ایرپورټ جوړولو له وجې باچا خان ایرپورټ د بندولو سازش آغاز شو. ادارې په وینا کدا سي وشو نو دا به د چترال، سوات، مردان، چارسدا، نوخار، سوابه، کوهاتل او د نورو علاقو د خلکو په حقونو ډاکه تصور کیږي. د هزارې ډیویژن مسافران اسلام آباد ایرپورټ نه ځي، نو د هغې له وجې باچا خان ایرپورټ ته نه څه نقصان و او نه څه فایده، خو د یادو ښارونو مسافرانو ته به ضرور مالي نقصان او د اضافي سفر تکلیف وي. ادارې اخیر کلي کې یو تاریخي ښار چې اهم ترین جغرافیایي حیثیت لري باید چې ایرپورټ یې د جدید سهولتونو مطابق جوړ کړی شي، او صوبایي حکومت له پکار ده چې دا مسله وفاقي حکومت مخې ته اوچته کړي، او کومو خلکو چې دا منصوبه جوړه کړې ده هغوی له خپل دا منفي سوچ تر کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه تاسو ته هر ورځ 9 غنټه خبريږي. په دې 9 غنټو خبرونو کې تاسو ته د مشال ریډیو همکاران کوشش کوي چې د بیلابیلو ریپورټونو ترڅنګ مرکې او همداراز اونیز پروګرامونه هم وړاندې کړي. اوس تاسو نړیوالو بدبختو ته کتنه دراورو. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ یا د خبریالانو د دفاع کمیټي په خپل یو رپورټ کې لیکلي چې په پاکستان کې کارکونکو خبریالانو ته د وسلوالو ډلو لخوا د ګواښونو لړۍ اوس هم دوام لري، او دا ځکه چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې اړه تر دا مهال داسې هیڅ نه دي کړي چې د خبریالانو ژوند خوندي شي. بلخوا هیومن رایټس واچ یا د بشري حقوقو د څار ادارې لیکلي چې په قطر کې د افغان طالبان سره د خبرو اترو په مهال طالبانو په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د تعلیم سره د ملازمت د حق منلو خبره کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته مجید بابر وایي.
په نیویارک کې میشتا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په خپل یو راپور کې په پاکستان کې کارکونکو خبریالانو ته په ورپی خوستونځو او د وسلوالو لخوا دوی ته د ورکل شو غواښونو په اړه لیکي چې څو کاله مخکې دوی هغه خبریالان چې ورته غواښونه ورکل کېدل وهڅول چې د غواښونو تفصیل او د پیغامونو متن دې په ډاګه کوي. د یادې کمیټې په خبره تر څه مودې پورې خو دغه تکتیک ګټور وو، خو چونکې پاکستان کې د دا ډول ګواښونو د پلټنو په اړه کومه اداره نشته، نو ځکه د دې اثر هم وخت سره سره ختم شو. د کمیټه په خبره خو د قبایلي سیمو سره د تعلق لرونکي خبریال رسول داوړ لخوا سوره د مخکې په دا ډول ګواښونو مبنی خپور شوی ایمیل نه دا ثابتېږي چې اوس خبریالان ویریږي نه او په خلاص مټ خپل ژوند ته د خطرونو ذکر کوي. د کمیټه په خبره رسول داوړ چې دا مهال د پاکستان یو شخصي ټلویزیون جیو سره د افغان پولیسو سره نږدې د هغو قبایلي سیمو نه کار کوي چې د یو شمیر وسلوالو ډلو ترڅنګ د پاکستاني طالبانو ډله پکې هم شتون لري. رسول داوړ ته د غواخونه د یاد ټلویزیون چینل سره د کار کولو لوجې ملاو شوې دي. د دې راپور لیکونکي باب ډیډز وایي چې تیر کال د یادې کمیټې یو لوړ پوړی پلاوی سره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ژمنه کړې وه چې خبریالانو ته به د ورپی خوشتونځو د حل لارې راوباسي، خو د کمیټې په خبره تر دا مهال ښاغلی شریف په خپلو کړو ژمنو پوره کولو کې ناکامه شوی دی، نو ځکه د رسول داوړ غوندې کارکوونکو خبریالانو ته د غواخونو لړۍ دوام لري او نو د دغو خبریالانو د خوندیتوب په اړه حکومت کوي او نه هغه ادارې چې کوم سره دا خبریالان دنده ترسره کوي. بلخوا د بشري حقوقو لپاره کارکونکو اداره هیومن رایټس واچ په خپل یو راپور کې لیکي چې تیر اونۍ په قطر کې د افغان طالبانو سره د افغان حکومت د شل کسیزي پلاوی د ملاقات پر مهال یو شمیر غیر عادي کړنې وشوې. په دغو کې یو داوا چې د افغان حکومت په پلاوی کې درې خزه هم شامل وي او په پلاوی کې ګډون کوونکي د یوې خزه په خبره د طالبانو سره د خبرو اترو پر مهال طالبان دې ته تیار وو چې په پلاوی کې ګډون لرونکو خزو سره د هغوی په ستونزو هم خبرې وکړي. راپور زیاتوي چې د ملاقات پر مهال افغان طالبانو د خزو د حقونو او دې سره سره تر پهنتون کچې پورې د خزو د تعلیم خبرې سره هم اتفاق وکړو. په دغه ملاقات کې یو بل غیر عادي خبره دا وه چې طالبانو د خزو په ملازمت هم سې اعتراض ونه کړو. راپور دیادوي چې دا هغه خبرې وې چې طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال ترې انکار کړی و، خو د دې ملاقات نه پس په خپل اعلامیه کې طالبانو اوس په افغانستان کې د خزو د حقونو د منلو خبره کړې، خو کوم خزو چې د طالبانو واکمنۍ لیدلې هغوی اوس هم پدې یقین نه کوي.
پام کوه، جال ور سره دي
خبرونه او فریادونه
والله نه اخر څه معنا
لیکا چې تیر دي نه باسي. پام کوه
الوهي ګورګن سره
صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خو درته وای دی نو چې پام کا
د مشال لړیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو مشال ریډیو اورې پام کوو نيزه تنظیم خبرونه ده چې ساس د خوخي خبرونه ده او پروګرام دی هغه تاسو ته موږ د مشال ریډیو نه د هرې سشن بیا نهې او د جمعې په ورځو نشر کوو خو په سلام پښتونخوا کې د ای وی سندره وخت د ګودر زازی او همایون صاحبزی په هغه کې اورو
زچ زو یو زلے پکیا تانڈے والا
ملا چخون باوکڑی دیر زیاد بشو خوشالا
زچ زو یو زلے پکیا تانڈے والا
ملا چخون باوکڑی دیر زیاد بشو خوشالا
نن سبا کے تیر شل آخر درے سالور کالا
لی دو تدیم تگے سڑ گیا کلی والا
لی دو تدیم تگے سڑ گیا کلی والا رنگا گڑیا دبر کلی کو لالا
راز چیزو یو زلی پکتیا تا اندی والا
والا چی خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا والا چی خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو خبرونه لکه څنګه چې مخکې مورته ویل په مشال ریډیو ډاٹ کام هم همدا اوس اوریدلای شي اوس بیرته رپورټونو ته ګرځو افغان ولسمشر اشرف غنی وایي روان کال د امنیت په پلوه ستونزمن کال و خو د خبره دی ډاډه دی چې په روانو ستونزو به لاس بره شي نوموړی پرون په کابل کې خبرلاند په خبرو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو روسي بریاوې د پام وړ وبللې او ډاډ یې څرګند کړ چې ستونزې به هوارې شي. په دې اړه نور تفصیل اجمل څخه اورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی هیله څرګنده کړه چې حکومت به په هیواد کې د روانو ناامنیو په قابو کولو بریالی شي. نوموړي چې د 19 برم تشو کسانو د خوشی کېدو په اړه پرون په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې، سربیره پر دې چې روان کال یې چې د ده د حکومت لومړی کال د ستونزمن کالو باله خو ډاډې څرګند کړ چې پر شتو ستونزو به لاس برای شي.
از روز اول کې وظیفه به دشمن و تیم ما حکومت وحدت ملی تعلق گرفت.
ولسمشر اشرف غنی وایي له لومړۍ ورځې چې دا وظیفه ما ته او د ملي وحدت حکومت ته وسپارل شوه، ما تاسو ته ویلي وو چې سکال ستونزمن کال دی، خو هغه ټکی چې هغه وخت مې ویلی و بیا هم تکراروم، که خدای کول پر دې ستونزو به د افغانستان د خلکو په اراده او د منسجم مدیریت په مرسته بریالی شو او د دې هیواد د خلکو هدف ته به چې سوله، ثبات او هوساینه ده ورسیږو.
و بعدف ولایزی مملکت که صلح، ثبات و رفاس نایل خواد شدیم.
ولسمشر غنی د افغان امنیتي ځواکونو وروستۍ لاسته راوړنې د پام وړ وبللې او ویل چې زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا په دې وروستیو کې یو برخه ترسره شوي عملیات بې ساري وو. ولسمشر غنی په دې لړ کې د ناوې په ولسوالۍ کې عملیات چې د نوموړي په وینا دیارلس کاله د حکومت په واک کې نه وه یو لوی ګام وباله. افغان ولسمشر زیاته کړه چې دغلته امنیتي ځواکونو د بېلابېلو چاودېدونکو موادو د جوړولو زیات او لوی لابراتوارونه له منځه وړي. د هیواد د امنیتي چارو د انسجام او تنظیم په برخه کې افغان ولسمشر د توحید په نوم د مرکز یادونه وکړه چې د ده په وینا د افغانستان د ټولو ولایتونو د امنیتي قمندانیو او قلي اردوګانو سره د ټکنالوژۍ په مټ تړلي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې دا خپله په منظمه توګه هره ورځ ولایت په ولایت له امنیتي چارواکو رپورټ اخلي. ولسمشر غنی د 19 تنه برمتشو کسانو د خوشی کولو په اړه وویل چې د دوی په بدل کې مقابل لوري ته نه پیسې ورکړل شوي او نه داسې بندیان خوشی شوي چې د افغانستان د محکمو د حکمونو له مخې په زندانونو کې وي. هغه د پاتې برمتشو کسانو د خوشی کېدو د هڅو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو نورو افغان چارواکو ویلي چې هغوی به هم زر خوشی شي. ولسمشر غنی د افغانستان د وروستي امنیتي وضعیت د ښه کېدو په اړه په داسې حال کې ډاډ ورکوي چې په وروستیو اونیو کې د هوا په تودېدو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د حکومت د مخالفو وسله والو بریدونو زور اخیستی او په ځینو سیمو کې د حکومتي ځواکونو خلاف جبهي جګړو ته وتلي چې په نورو کلونو کې ډېرې نه پېښې دي. تر ولسمشر غنی مخکې د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي وو چې د حکومت وسله والو مخالفینو له خپل ټول ځواک کارونې سربیره ماتې خوړلې.
د سولې پر لور
موږ په خپل خاورا
امن غواړم ولې ظلم کیږي، ولې زیاته کیږي؟
یو ناڅا بدرزه شو په سترګو باندې توره تیره شو، هیڅ هم نه لیدل، بس دغه مړی مرغ
هر طرح ګر بدرنګ زکه ده چې دا غمین له ژوند سره نشته. دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه، سوچ او فکر چې کوم دی ختميږي. دا د سولې आवाज دی، د ادمي تشدد आवाज دی.
موږ خو اندې امید نور نه غواړي چې مرګ بیګنا زمونږ خاطر بوتونه تکینی ټول تخپل پله غړی چې نور ور باندې کی
کوي. ور وخت په وخت زیاتېږي، ضرورت دې خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي.
د خپل منځیو شخړو د حل سولیزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
اورونکو د سولې پر لور د مشالې ډیو نوې خبرونه ده. تاسو پرون یو برخه واوریدله او نورې برخې به یې، بلکې دویمه برخه به یې په راتلونکي هفته کې نشر کیږي. د هرې اتوار یا یک شنبې او د دوشنبې په ورځو باندې به تاسو دا خپرونه اورئ. که په دې خپرونه باندې کوم نظر لري نو خامخا یې موږ ته ووایئ. د خپرونه کې به کوشش دا کیږي چې د څېړونکو، کارپوهانو او د خلکو سره په مختلفو موضوعاتو، خصوصا د سولې د لارې، د عدم تشدد د لارې، د شخړو په حل باندې خبرې وشي. نو که تاسو یې په اړه باندې کوم نظر لرئ، کوم په دې اړه وړاندیز تجویز لرئ، نو خامخا یې موږ سره شریک کړئ. اوس تاسو یو رپورټ دروړو په لندن ریویو آف بوکس نومي مجلې کې. خبریال سیمور هرش په یو اوږد مضمون کې لیکلي چې دا خبره سمه نه ده چې اسلام آباد سره نږدې ایبټ آباد کې د څلور کاله مخکې د امریکایي ځواکونو لخوا د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژلو له عملیاته پاکستان خبر نه و. هغه لیکلي چې اصلا پاکستان امریکا ته په ایبټ آباد کې د عملیاتو اجازه ورکړې وه. سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس پرون د سیمور هرش دعوا رد کړې ده. زموږ همکار پامیر ساحل دا موضوع د پاکستان ځینو دفاعي چارواکو سره څېړلې او دا رپورټ یې پی جوړ کړی دی.
خبریال سیمور هرش په خپل اوږد مضمون کې د 2011 زیږدیز کال د می پر 2مه په بټابات کې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژنې عملیات او د هغه د پیدا کولو ټول تفصیل ورکړه دی. د لیکنې مهمې برخې به تاسو ته داسې بیان کړو چې د پاکستان پوځ یو پخوانی افسر په اسلام آباد کې د امریکا په سفارت کې د امریکا استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای له مشر سره ولیدل او ورته وویل چې اسامه بن لادن په بټابات کې اوسي. امریکا هغه پوځي افسر ته شاوخوا 15 میلیونه ډالر ورکړل او هغه او کورنۍ امریکا ته بوتلله. هغه افسر اوس له سی آی ای سره د مشاور په توګه کار کوي. امریکا د پاکستان پوځ پر پخوانی مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د آی ایس آی پر پخوانی مشر جنرال احمد شجاع پاشا ټینګار وکړ چې ورته د اسامه بن لادن وسپاري. د دې په بدل کې امریکا له پاکستانی پوځ سره نه یوازې د پوځي مرستو ژمنه وکړه بلکې هغوی ته یې ډېرې پیسې هم ورکړې. د لیکوال سیمور هرش په خبره پاکستان اسامه بن لادن د دې لپاره ساتلی و چې د القاعده او طالبانو فعالیتونه کنټرول کړي. تر ډېر فشار وروسته د پاکستان پوځ پر دې سلا شو چې امریکایي ځواکونه به پټابات ته ورشي او هلته به اسامه بن لادن ووژني. پاکستان پر امریکا ټینګار کړی و چې اسامه بن لادن به ژوندی نه بیایي او وژني به. پاکستان او امریکا پر دې هم سلا شوي ول چې د هغه تر وژنې یوه اونۍ وروسته به امریکا اعلان کوي چې اسامه بن لادن یې د هندوکش په غرونو کې په ډرون برید کې وژلی دی او اوس یې د ډي این ای معاینې له پخلي سره ثابته کړې ده چې وژل شوی کس اسامه بن لادن و. خو چې کله د عملیاتو پر مهال د امریکایي ځواکونو هلیکاپټر پرېوت نو امریکایي ولسمشر باراک اوباما سمدستي د اسامه بن لادن وژنې اعلان وکړ. لیکوال سیمور هرش وایي د پاکستان پوځ غواړي چې اوس پر پخواني پوځ مشر کیانی او د ایسای پر پخوانی مشر پاشا د درغلی په تور مقدمه وکړي. دا ټوله کیسه مې په برتانیا کې د دفاعي چارو لسیډون کې ډاکټر عائشه صدیقی سره شریک کړه. نو موري وايي د اسد دورانی ورسته مرکه او د سیمور هرش دا وګد مضمون دواړه داسې کیسې دي چې تر شا یې نور مقاصد دي.
یہ کہانی جو ساری ان کی ہے یہ گھومتی ہے اسد دورانی کے انٹرویو کے ذریعے.
دا کیسه د ایسای پخوانی مشر اسد دورانی د هغه مرکه شاو خاصرخي چې دوه درې میاشتې مخکې ریکارډ یا ثبت شوی و او الجزیرا ټلویزیون په دې وروستیو کې خبره کړه. د دې کیسې شاته کیسه مونږ ته نه ده معلومه. اسد دورانی هم یو کیسه وکړه چې شاته یې بل مقصد وو او سیمور هرش هم یو کیسه کوي چې شاته یې بل کیسه ده. که سیمور هرش ته دومره معلومات په لاس ورغلي دي نو زما په فکر دا معلومات ورته ورکل شوی دي.
له ډاکټر صدیقی مې پوښتنه وکړه چې که سیمور هرش ته معلومات ورکل شوی وي او د کیسو تر شا نور مقاصد او نورې کیسې وي نو له دې اوږده مضمونه موږ څه معنی اخیستی شو؟ نوموړی وویل داسې ښکاري چې ښایي د پاکستان پوځ نور د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د امریکا ملګرتوب نه کول غواړي.
زکه دا کیسه لوستل غواړم نو داسې به وي چې په ورو ورو به یې لولو، غور به ورباندې کوو. په دې کې ځینې حقایق دي چې ذهن یې مني او موږ ورباندې پوهېدای شو، خو په کې ځینې داسې خبرې دي چې ذهن یې نه مني. د دې ډېر وضاحتونه ورکول کېدای شي. یو وضاحت یې دا دی چې ښایي د پاکستان پوځ غواړي چې د ترهګرۍ پر ضد په روانه جګړه کې د امریکا ملګرتیا پرېږدي، خو امریکا نه غواړي چې پاکستان اوسي.
ډاکټر عائشه صدیقه وایي د سیمور هرش لیکنه ځکه هم د باور یا اعتبار له کمی سره مخامخه ده چې څو ورځې مخکې د پاکستان پوځ ته نږدې یو خبریال د جنرال اشفاق پرویز کیانی د مقدمې خبره کړې وه.
یہ آج سے کوئی 10-15 دن پہلے اس قسم کی بات جو ہے وہ ایسے ہی جرنلسٹ نے
لینن نا لس یا پنزلس روز مخ کے پوستا نزدې یو خبریال همدا خبره پر ټولنیزو رسنیو کړې وه. زما په اند باندې جنرال اشفاق پرویز کیانی پر ضد مقدمه ونی شي، خو ما تخکاری چې د پوستننه یو ډول نا آرامی ده چې د دې ډول وړو وړو کیسو په صورت کې بهر راځي او سرګندېږي. نو د دې کیسې باور یا اعتبار هم ردې لکه د اسد دورانی د خبرو. داسې کیسې د ځینو حقایقو له یو ځای کولو سره جوړیږي. د وړو وړو حقیقتونو یا رښتیا ترمنځ یو لوی دروغ ایښودل کیږي او له موږ سره بیا داسې لار نه وي چې دا ثابت کړو چې څه رښتیا ول او څه دروغ.
د ډاکټر صدیقی په اند په دې کې شک نشته چې د اسامه بن لادن د ځای معلومولو او د هغه د وژنې عملیاتو په اړه معلومات کم دي او سم او کره معلومات ځکه هم نشي ترلاسه کېدی چې کله د هغه د وژنې پلټنو په اړه په پاکستان کې کمیشن جوړ شو نو د هغه وخت پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی له دې انکار وکړ چې دې کمیشن ته معلومات ورکړي. نو په دې صورت کې د رښتیا او درواغو معلومول ښایي ډېر ګران کار وي. د سیمور هرش د دغه ټول مضمون په اړه د پاکستان پوځ یا د حکومت دریځ مخې ته نه دی راغلی.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهاله که سپلای مو په خو ګوري نو ته به دا احمد ګل فنکار دی څکه زمیدار صاحب د خدای غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او که موسیقاران دي ټول د دغې مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقۍ د ودې او پرمختګ لپاره څه کېږي
عمارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ دپاره بل یو شاندار ځای دی انشاءالله دغه مسله به الله حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری او مشال ریډیو خبرونه هر ورځ سنه هغینته خبرېږي په پکتیکا کې ځینو خلکو د لری شوی والی عبدالکریم متین پر حق کې مظاهره کړې ده او له حکومت غوښتې دي چې د دې واپس بحال کړی شي او واپس دې دوی ته د والی په حیث ور ولیکل شي نوموړی څه ورځې وړاندې د ولسمشر اشرف غنی لخوا لری شوی و په دې اړه زموږ د همکار رپورټ
د دوشنبه په ورځ په مرکز خرنه کې ګڼو سیمهوالو د پکتیکا د والي د ګوښه کېدو پر ضد لاریون وکړ دوی د مرکزي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې نوموړی بیرته برحال والي وټاکي لاریونوال چې له ځان سره یې د انجینیر عبدالکریم متین تصویرونه او ملي بیرغونه لیږدول د مرکز خرنې د بازار په کوڅو او واټونو کې وګرځېدل او د نوموړي په ملاتړی شعارونه ورکړه د پکتیکا والي د خپلو وروستیو څرګندونو څخه وروسته چې په یاد ولایت کې د ملي امنیت شورا له لورې داعش ته د 200,000 امریکایي ډالر د مرستې په اړه کړې وي د شنبه په ورځ د ملي امنیت شورا تر پریکړې وروسته د دندې ګوښه شو د لاریون یو تن ګډونوال او د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابوري رسنیو ته وویل
دا یو داسې والی نه ده چې دا یا په غلا باندې یا په قتل باندې یا په قتل باندې فتهم سوی نو دا یو داسې د والی ده چې دا ټول ولس پرې راځي ده ټول پکتیکا پرې راځي ده ټول ولایتي شورا پرې راځي ده یعنی ټول ولسونه په ځان باندې په یو کم وخت کې راټول کړي دي
مدني فعال فضل رحمان ویل چې د پکتیکا والی مناسب شخص دی په لاریونونو او تظاهراتو کې خیر نشته ځکه د خوست او جلال آباد په شان دلته هم د ستونزو د ایجاد ویره او اندېښنه موجوده ده
موږ ولس موږ ولایتي شورا ټول پرې والی خفه یو کارګر سړی وو پوه سړی وو عالم سړی وو د ټولو خواهش او مطالبه دغه ده چې دا والی بیرته په خپل ځای شي
د دې لاریون په پای کې یو پریکړه لیکم تصویب شو چې پکې د پکتیکا اوسیدونکو انجینیر عبدالکریم متین د ولایت لپاره وړ شخصیت بللی او ولسمشر په کې غوښتنه شوې چې پکتیکا ته بیرته نوموړی د والی په صفات ورولېږي په پریکړه کې ګواښ شوی که مرکزي حکومت د لاریونوالو غږ ونه اوري نو خپلو لاریونونو او حتی د حکومتي ادارو پر وړاندې به پر تحسن لاس پورې کړي او هلته به خیمې ودروي
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15,300 15,000 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي
اوریدونکو اوس درته سلام پښتونخوا خبرونه کې په دې اخري شبو کې و بل سندره نشر کو د رویا دوست پغه کې
د وسکار کبھی براش دل هجران په دور شو کی د وسکار کبھی براش دل هجران په دور شو کی د جهان دی حسرتونا د جهان دی حسرتونا د دکمن
خوشام دے یاد ہوں کبڑو بڑو سلگو کی خوشام دے یاد ہوں کبڑو بڑو سلگو کی د جہان دے حسرتوں نا د جہان دے حسرتوں نا ددت مندو